لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو فرمان سره چې د جون له نهمې سهار وختي تطبیقیږي، امریکا متحده ایالاتونو ته د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز لګولی او د دې پرېکړې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړی. د ولسمشر ترامپ د سفري بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی ګینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. په دغه فرمان کې بیا دا استثنا راغلی چې د امریکا د دایمي استوګنې یا گرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا ایس آی وی په څیر د امریکا ویزې ترلاسه کړي وي له بندیزونو معاف دي. هغو افغانانو چې د متحدو ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښنه ښوولي. دوی وایي د سفر دا بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړ کړي، هلته چې د دوی په خبره ښایي طالبان غچ ترې واخلي. د کابل په پنځمه ناحیه کې پرون په لوی اور لګیدنه کې د یو مارکیټ نږدې ټول دوکانونه سوځېدلي. دا اور د کمپنۍ بازار د لیلامیو په یو مارکیټ کې د سهار شاوخوا 9 بجو پیل شوی و. اور وژونکو بلاخره څو ساعته وروسته شاوخوا 1 بجه اور مړ کړ، خو لا یې هم د علت په اړه څه نه دي ویلي. په دغه اور کې چې زورورې لمبې درلودې او تر ډېره لوړ لوګی پورته کېده، شاوخوا 70 دوکانونه سوځېدلي. لا د اوښتي مالي تاوان په اړه کره جزئیات نه دي شریک شوي، خو د سیمې دوکاندارانو له حکومته د مرستې غوښتنه کړې. او پرتګال د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولي وګټله. د اروپایي ملتونو د فوټبال د لیګ پایلوبه د پرتګال او هسپانیې ترمنځ د یک شنبه په شپه د مینیخ په الیانز ارینا سټډیوم کې وشوه. دا لوبه په ټاکلو 90 دقیقو کې 2-2 مساوي شوه او په اضافي وختونو کې هم پایله همداسې پاتې شوه. دا په زړه پورې لوبه بالاخره پینالټي شوټونو ته ورسېده، چېرته چې پرتګال وتوانید 15-3 خپل سیال مات کړي. دا د اروپایي ملتونو د فوټبال په لیګ کې د پرتګال د ملي ټیم دویم وار اتلولي وه. د یک شنبه شپې په لوبه کې د هسپانیې لپاره مارتین زوبیمندی او میکل اوریازابل ګولونه وویل. د پرتګال لپاره نونو مندیز لومړی ګول ووهه او دویم ګول د نړۍ وتلي فوټبالر کریستیانو رونالدو په 16 دقیقه کې ترسره کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بست. شر اخلاص د اووم ټولګي و اووم لوسته. په تیر څپرکی کې موږ د تخم لرونکي نباتات وپیژندل، د هغوی مختلفې برخې مو وپیژندلې. موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو. ان شاء الله چې په تیر درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکي نباتاتو ډیرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله ویشل شوي وو، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفی البذر وو. چې مخفی البذر نباتات د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یاد کېدل. او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندی، چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وویل. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول شوي وه، د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي. لازو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع زموږ د نن ورځې درس د 150 صفحې څخه تر 150 صفحې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تیر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډیر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډیره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه دوی د ډیر چاپیریال سره د ډیرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې، دا نباتات ډیری وخت خپل پر ځای پراته وي، یعنې مري نه. که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل، بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډیرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو د تخم لرونکو نباتاتو څخه لکه څرنګه چې موږ مخکې وویل د انسانانو د حیواناتو د غذا د دې د اکسیجن چې کوم د دغو نباتاتو څخه تولیدیږي دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډیرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډیرښت څه ډول صورت نیسي. په دوی کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي هغه د باد په واسطه د اوبو په واسطه یا د ډیرو مختلفو نورو شیانو په واسطه که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پورې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر سفر کې وویل چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر یعنی چې تخمه یې ښکاره واوسي او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي، او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي د دوی جنسي ډیرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډیرښت کې یو د بل څخه ډېر توپیر لري چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بازار لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي نسبت و هغه ته مخفي بازار نباتات چې دي هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. شه رزو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البذر نباتات ډیرښت پیژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډیرښت پیژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډیرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دي، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي او لکه څرنګه چې موږ وویل دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي خپله دوه ډوله غوزې لري چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دي هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دي موږ وایو نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي. ګرده چې دی کوچنی زراعت دی چې دغه کوچنی زراعت چې دی د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دی دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردې زراعت چې کوي پاشیه شاوخوا ګردشنده نه کوي چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردې تر چشي پورې رسیږي و هغه کلوکو او لویو فلسونو ته ځان رسوي چې هغه یې بې کومه برخه ده، هغه یې بې موانس جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري چې دغه ګردې تر تخمې پورې چې کله ځان ورسوي د هغه داخل زی او هغه تخمه القا کوي چې په دغه وخت کې موږ تشو ویلي وه زایګوټ جوړیږي. کله چې زایګوټ جوړ سو د تخمې داخل دغه غوزه چې کیږي د تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نور د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي دا کوم پوښ چې دی هغه څه کیږي خلاصیږي او غوزه چې د هغه څه وچیږي چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جمنوسپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کیږي لکه په غرونو کې، دښتو کې او ها آن په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختې چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیات اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البذر یا هم گل لرونکي نباتات ته. اوس نو راځو گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره ډیرښت کوي. گل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې تخمه اچي اوسي پټه اوسي مخفی البذر نباتات. دا نباتات چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچې شي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوی نبات رامنځته سي. گل لرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دغه گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي ځکه چې دوی د هر چاپېریال سره توافق کوي. راځو په گل لرونکي نباتاتو کې د گل جوړښت وایو چې گل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه موانسه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډیرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې گل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البذر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګردې شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر موانسې برخې پورې ځان رسوي او کله چې د هغه سره قا وکړي نوی نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ سوی دي چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپانې څخه عبارت دي. موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنې دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنج جوړښت بعد د ګل دا نورې برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. راځو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپانه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه شدی. لومړی راځو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي او دغه برخه یو څه داسې ځای ساحه جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې ځان پر هغه باندې کښېني او تکیه سي. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده همیش ډېری وخت چې دی زرغون لري خو ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو د پاره جوړ سوی دي او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله الوتونکي پر دې باندې کښېني او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم چې کوي د ځان سره اخلي او د مونسې برخې پورې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیتل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلی یا فلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې ده هغه کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګرده چې کیږي جوړیږي پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي بساک چې وي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چې ده وصل ده. د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چش کېږي رسیږي، یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه چې شي دي د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده، او کم حشرات او نبات حیوانات چې دي الوتونکي مرغان چې دي هغه دغه ګرده د کمی برخې څخه اخلي، د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي. اوس نو د تانیس آلت څه دنده لري؟ تانیس آلت چې ده هغه د ښځینه برخې ده، مؤنثه برخې ده، چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري، چې هغه درې برخې چې دي د سټایل برخه ده، د سټیګما پورتنی برخه ده، او تخمدانی دي. د سټیګما برخه چې ده هغه سرشناکه جوړښت لري چې کله ګرده غالوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پورې راوځي په دې باندې مشلي، کله چې هغه هلته وده وکړي بیا د دغه د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلیدلی دی تخمدان ته ګرده رسوي. تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل هلته القا صورت نیسي، او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي. ورپسې راځو میوه. موږ وایو چې میوه چې ده هغه د تخمې هغه نهایي حد ته رسېدل دي، یعنې تخمه چې کله پخه سي هغه په میوه باندې بدلیږي، چې ځینې یې لندې میوې او ځینې یې هم وچې میوې دي. زموږ سو ستاسې درس پر دغه ځای پای ته رسېږي. اخرنۍ برخه کې موږ درې سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره. زموږ درې سوالونه عبارت دي له اول سوال، په تخمې نباتاتو کې جنسي ډېرښت څه ډول صورت نیسي؟ دوهم سوال، په سایر البزر نباتاتو کې ډېرښت واضح کړي. دریم سوال، د ګل پرخې څو دي واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې به ټول جوړ روغ اوسئ. په تیر سفر کې مو د حیواناتو ډلبندي را شروع کړې وه، او په هغه کې مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کوو. زموږ اووم لوست به د 23مې صفې څخه تر 55مې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی د کړي لرونکو چنجانو فایلم ته. لکه څرنګه چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چنجان یا هم بند لرونکي چنجان چې دي، د دوی جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ شوی دی. د دې ځینې چینجیان چې دي هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي، چې ښه مثالونه یې د ځمکې چینجی او ژواره ده، او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د ځمکې چینجی چې دي هغه خپل پوست چې دي په نمناکو خاورو کې ژوند کوي، او د جوړښت یا پوستکی چې دي هغه خپل هم نجن دی چې د دغه پوټکي په واسطه دي چې کوي تنفس کوي. دی چې د دغه خاوره سوری کوي او د خاورې داخل ځي، هلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي. چې ورسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره دا خاورې څخه راوځي د تغذیې لپاره بیا د پاڼې د خاورې سره یو ځای خوري کله چې پاڼه وخوړله د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وړاړي چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایي دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي د حیوانات پوټکي سری کوي او د هغوی وینه زبیشي چې باید موږ کله چې ولاړ یو به اوسي د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې د جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان دي چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدنو فایلم وایي. د پاستا بدنو فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي لکه سنیل یا حلزون، اکتوپس او صدف. دا ټول چې دی د پاستا بدنو په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې، پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې د احاکي پښ په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې زنی چې دی هغه د پوټکي په واسطه، ځینې د برانشونو په واسطه او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دی ګټور لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دی ګټور لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ شي هغه په مرغلره باندې بدلېږي چې مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي. د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي او پاتې ځینې چې بې دې هغه زیانمن دي لکه ښه مثال یې موږ د حلزون د ورکولی شو چې هغه د سابه او واښه خوري چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دو حیوانات را مفصله حیوانات هم ویلی سو چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګي چې هغه مثال موږ د انکبوتیا ټولګي ویلی سو د زیشپوت ټکو ټولګي دی حشرات او زرپشی دی چې دا ټول ټولګي په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړم، سپږه دا ټول چې دی موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیوانات په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دی موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې شوې ده جوړه شوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دی بند لرونکي دي ګېډه لري د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي او په سر کې حسي غړي یعنی ښکرونه او سترګې وجود لري او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی دوی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته غوړي چې دغه د شکل تغیر د استحالې یا هم میتامورفیزس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپله استحاله په دوه ډوله ده چې یو یې مکمله استحاله ساتي او بله یې نامکمله استحاله لري. مکمله استحاله چې ده په هغه کې موږ وایي هګۍ، بتیتا یا لاروا، شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکښې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی سو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي. مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري یعنی دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغی چې کله رامسی هغه کوچنی مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سری چې دا هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دي په غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي، چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخې او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چې دي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو زموږ بله موضوع چې ده، هغه د اغزي پوټکو فایلم دی. اغزي پوټکو فایلم چې دی دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولی سو، او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی، چې په هغه کې موږ مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولی سو. سمندری ستوري چې دي دوی غوښه خوړونکي دي، یعنې د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندری ستوري چې دي هغه 15 پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسې شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وه چې د موږ اته فایلم چې وه هغه بې شمزې، او یو فایلم د کورنتا ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیواناتو په لیست کې راتله. شمزې لرونکي حیوانات چې دي داخلي سکلیټ لري، او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري چې د ملا تر تیر پورې چشي لري، امتداد یا غځېدلې دي. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دي دوه ډوله وجود لري، یوې چې دي توده وینه لرونکي دي، یوې سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شي؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دي دوی د اقلیم په تغیر سره د دوی مثال ځای ته تغیر نه ورکوي، یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونس کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ سوی دی چې خپل په ځان کې ګرم وي، او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرلی سو، همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندگان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي، چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره دغه ځینې خزندگان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي، د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راشي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي، او د کومو غذایي موادو چې دوی راټول کړي وو د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات نورې کومې ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دي هغه د وینې تړلی دوران لري، یعنې د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې یې دوه، ځینې یې درې، او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې راځو زموږ بل برخه چې د کبان دي. کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیرو فوسیلونو، دغه کوم فوسیلونو چې پاتې شوي دي یا پاتې شوني چې دي، هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي، او دوی چې دي د رنګ او اندازې او څیرې له مخې یو د بل سره ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کوم کبان چې دي، موږ او تاسې په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي، او د دوی کوم جوړښت دی، د دوی غړي چې دي د بدن ده هغه د لامبو وهلو دپاره څه کوي ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ، د درېدلو، او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره، همدارنګه د حرکت لپاره ورڅخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي هغه کبان چې دي هغه خپل په ځان کې چې لري برانچونه لري، چې د برانچونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانچونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي، او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربون دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چې کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دي هغه د هګیه چې او دغه څخه د مسل تولید کوي، یعنې نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې راځو د کبان ډولونه. کبان چې دي هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي، چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان، او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پیژنو. به جامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګرد جوړښت لري او بدن چې دی هغه نرم دی او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دی د دوی سکلیټ چې دی کرپندوکي څخه جوړ سوی دی چې په هغه کښې مثالونه موږ د لمپري او هیکفش ته ورکولی سو او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دی دوی شاپرونه هم نه لري. ورپسې راځو کرپندوکي لرونکي کبان یا هم غضروفي کبان. دا کبان چې دی د دې یوازې بې له شارک او ری د دوی نور کم ډولونه چې دي هغوی اول کې د غضروف څخه یې جوړ سوی سکلیټي برخه خو د وخت په تېرېدو غضروف یې په هډوکي باندې بدلېږي مګر شارک او ری چې دي د دوی هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پایه پورې کرپندوکي جوړښت لري یعنې په هډوکو باندې د دوی کرپندوکي سکلیټي برخه نه اوري. بل موږ وایو د دوی جوړښت دی یا شاوخوا چې ده د فلسونو په واسطه پوښل سوې ده چې دوی تر ټولو قوي لامبو وهونکو په ډله کې شمېرل کېږي چې په دې کې چې دي ځینې یې د هګۍ په واسطه د مثل تولید کوي او ځینې یې هم بچې زیږوي. ورپسې هډوکي لرونکي کبان وایي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې د دې سکلیټ چې دی هغه د څه څخه جوړ سوی دی د هډوکو څخه جوړ سوی دی چې په دې کښې مثالونه موږ د زرین یا طلایي کب دا ورکولی سو شیرماهي یا او بل مارماهي دغه رقم خال لرونکی کب دا ټوله چې دي د هډوکو لرونکو کبانو له ډلې څخه دي چې د دوی څخه د غذایي موادو په ډول انسانان ورڅخه ډېره استفاده کوي. دا وز موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. زه هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او په ټولو موضوعات مو خپل ځان سره نوټ کړي وي سر مو په خلاص کړي. راځو موږ د موضوع اخرني برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخو کې موږ درې سواله لرو. تاسې دغه درې سوالونو ته ښه غوږ ونیسئ او نوټ یې کړئ، جوابونه یې هم لاسته راوړئ. لومړی سوال: پاسته بدنو فایلم واضح کړئ. دویم سوال: میتامورفیسس په څو ډوله ده تشریح یا هم استحاله. دریم سوال: کبان په څو ډوله دي نومانیې ولیکئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې جوړ روغ صحتمند به یاست. ښه راغلاست نه هم ټولګي و اووم لوست. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د 23 صفحې څخه تر 24 صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده. ځکه چې موږ دغه کم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویله چې دا د وینې اجزاوي چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دې تاسو ټول لیدلې دي چې سره یو جوړښت لري ارزو د دې اړه نور موضوعات باندې خلاصو. سکلیټ چې هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کیږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. همدارنګ د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي، لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړۍ په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخو په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی چې محوري سکلیټ دی او ضمیموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې، پنجره او د ملا تیر شامل دي. او ضمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتې دي. او د ضمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېری چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندته اسکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه، لکه څرنګه چې موږ او تاسو مخکې وویل چې هډوکي چې دی هغه د بدن داخلي اعضاوې، داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه، کولمې، همدارنګه نور اعضاوې چې کوي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نه خاص ساتي. یعنی دوی چې دی دغه کم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمي اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسو وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کیږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي، منرالونه چې دي ورسي. او بل موږ وایو خوځښت، چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دي یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټول چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویې صفحات دي، موږ ویلي وه دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې چې کېدله جوړېدله. نو دوی چې دي دغه کوم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدیږي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې د خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي، چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي، چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه شوي دي، جوړ شوي دي، چې کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دی نه کوچنیان چې کله پیدا شي تر ډېر وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال دغه کوم داخلي برخه، کاني برخه کې، همدارنګه د خارجي چې دی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ چې کمښت دي. چې د خوراک په خوراک تغذیه سره ښه تغذیه سره د دوی کوم هډوکي چې دي هغه بیرته چشکېږي د وخت په تېرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دي په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو متراکم هډوکي دي او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومېږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراته چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو، چې دوی چې دي د دې کومې حجرې چې دي هغه د یو نري کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنج ډوله چې دي هغه به د دې کوم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بل سره په ډېر فاصله کې پراته دي، او د دې کوم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کوم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري، او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نري مثال ویشته ډول رګونه چې دي هلته چې لري قرار لري چې د دې له لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسې وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دغه کوم د پښو هډوکي چې دي دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو. او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انعطاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال شو مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسې وایو چې دی نری پلن او سپک وي، او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي. چې په هغه کې موږ او تاسې مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مو هم وویله، د سینې هډوکي دي، د ورانه یا اوژې هډوکي دي، او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی شو. ورپسې راځو کرپندوکي. موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي. او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي، او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکښې کې لیدل کېږي. او اول پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات شجاو سره ساتنه وسی، مطلب ساتنه ډېره لازمی ده. او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډېر ګټه اخیستل کېږي. چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه موږ چې مثال یعنی هیڅ ډول سره دي چې کوي حرکت نه کوي، یعنی ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کېږي، خوځښت نه پکښې لیدل کېږي. او د دوی چې دي په هډوکې په ډېر نشت دي ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دي چې د شاد هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نه شوریدون، یعنی دي یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتې د نشلېدو ځای دي، او دا رقم نور مثالونه هم شي کولی سي. مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال شو مثالونه موږ کولای شو، زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمېرلی سو. موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنت په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنت چې دوی ته چې ورکړی دی یو سخت جوړښت دی ورکړی دی. چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نشي کولی چې جلا سي، یعنی یو د بل سره په نښتي ډول سره پرته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه بیا د سینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې بیا د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه دپاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونه ویشل شوي دي، چې هغه څخه یوې پنډسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چکرس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ور کولی سو په نظر کې نیولی سو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي. او پاتې سو چکرس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې ده یوازې یو خواته چی کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو، موږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولای شي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل، یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه بیا ډېر کمزوره وه، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې یا به مات سو یا نور پیشې به رامنځته شوې، نو د هغه دپاره علاج نو. مګر وروسته چې و د یو اوټوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د اورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلېدل او انسانان کوس د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لود حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ و. ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو. موږ ډېری وخت کېدای سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي، ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي، ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې. نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو. ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړې ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي، دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي، دغه لیګامنت چې دی تارونه یو د څخه کاشو خوري، دا د ډیرو بې ځای حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي. باید د دې خوداري مثال ډډه وکړل شي. همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي. هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي، چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو. ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو غوی خان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي، چې د وخت په تېرېدو سره کمه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش اجرا کېږي یا کوم مواد چې په هډوکي ذخیره شوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رانسي، چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخه ځانه ورس مواد ځانه ورسې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي ماتسه وینه سپېشته چې کیږي د کیږي، چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته چې کیږي ایسته کیږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کېږي، چې هغه هم کېدلی سي ډېر شي اوسي زیانمن اوسي، چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسب خوړو څخه استفاده وکړو. دا اوس موږ د نن ورځې موضوع، موږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده، درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي، دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي، او درېیمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
در ورځ مراته سي رازو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستلو کې مراته سي مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژنده چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا شامل وو، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې مړوند د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ رازو اختصاصي دفاع وایي. از مجدرس باید او دیشمی صفحه از خطر دو پیندوستمی صفحه پلی دوام اکنیم. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیت دی عکس العمل دوی چې دی کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي، په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انتیجنس په نامه سره یادېږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوی کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادېږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي، هغه رامنځته کېږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې وو هغوی د دوی سره څه کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړه سوه د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش لکه چې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیانې چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کېږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړېږي، یعنی په یو وار شری ونیسي که دغه خزانې راویستي بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي. او انټي باډیانې چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جنګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو دپاره د هغو دپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو. واکسین شده ای هغه ډیر مهم اساسی دندې سرته رسېږي. د مثال په ډول موږ وایو دوی چې دي دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دوی یاداشت ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي، خپل واکسین شده هغه د میکروبونو کمزوره سوي مړه سوي یا هم د دوی د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا آر این ای اخیستل سوي دا غس خط ترتیب سوي. واکسین چې دی اول خو شي کوي، اول دنده دا ده چې دی انټیجن انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم ته ورکوي، یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دغه کم انټیجنونه یا اجنبي مواد چې دی هغوی ورباندې پیژني. او بل چې دی مثال دغه کم معافیتي سیستم چې دی یا انټي باډیانې چې دي هغوی چې کوي دی ته مجبوره کوي تر څو د هغه میکروب دپاره یا دغه انټیجن دپاره دغه انټي باډیانې جوړ کړي او د هغو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي یا د دوی سره مبارزه وکړي. او یو دوی بل اساسي دنده چې سرته رسي هغوی معافیتي سیستم ته یاداشت ورکوي، یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټي باډي جوړ کړي چې هغه څه سي ورسره له منځه ولاړ سي. اول سنه چې دی لکه څنګه چې موږ اوویل هغه مختلف ډولونه یي، ځینې چې دي هغه کمزوره شوي لکه د شرې ده، هغه د هغه کم د شرې وایرس چې دی د هغه کمزوره شوې برخه باندې چې کېږي، د کمزوره شوې برخې څخه چې کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بي چې د هغه میکروبونو مړه شوې برخه اخیستل کېږي لکه مثال د پولیو د دې د انفلونزا د دې، او ځینې بي چې هغه د مسنجر ار ان اې چې موږ ول در ان اې او برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله دی دا مسنجر ار ان اې د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بي دي موږ وایو چې دغه د مسنجر ار ان اې برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیت لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکښې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکښې کې یادولی شو. او د لومړي ځل لپاره چې وو دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړې کسان چې کوم لیدله هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نشوی ورکولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل شول یعنې د دغه ناروغۍ څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغۍ ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جن د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوه دغه برخې واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایي دا د عمر تر پایه پورې د دوام کوي، یعنې ضرورت نشته چې حد پله واخیستل سي. او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل سي. ځینې ناروغي دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اورېدلې اوسې چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي. دوی چې دي عموما حجرې چې دي هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دي هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او هلته چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي وو چې ټي حجرې چې دي هغه د سرطان حجرې چې له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولای چې دوی چې کوي کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تمباکو د دې شان څخه استفاده چې د سږو سرطان رامنځته کوي. دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته، او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والی هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي، همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي، وسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټې ډول جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اواز تغیر خوري او ورسره دوامدار ټوخی لري، او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي، او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو، او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسئولیت. د دې لپاره چې موږ د ډیرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنی د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې ورګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسیدلو لپاره ډیر مهم دی. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چې شامل دي قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مگر مرستندوی خواړه و نه اوسې چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې ور وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایي رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه والی. په تېرو لوستونو کې موږ تاسې پروټینونه، شحمونه او قندونه وپېژندل. اوس راځو ویټامین پېژنو. ویټامین چې دی تقریبا 500 کاله مخکې کوم کس چی مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډیر اوږد سفر بیو.